دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمه بجې دی. په دې خبرونه کې درته ز پامیر ساحل یو ځل بیا خراغلاست وایم. اوریدونکو په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه د قبایلی سیمو اصلاحات حکومتي کمیټه ویلي د هغو سیمو له استادو سره مشورې بشپړې کړې دي. د کوټې ښاروال وایي د ښاروالۍ کلنۍ بجټ یې احتجاجاً صوبایي حکومت ته ستون کړی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسلامي دولت ډلې تمویل مخنیوي قرارداد منظور کړی دی. بشپړ خبرونه د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د پاکستان حکومتي کمیټه غړی زاهد احمد وایي د هغو سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه د قبایلو له پارلماني استازو سره مشورې بشپړې کړې دي. نوموړي تیره ورځ مشال راډیو ته ویل د کمیټې غړي به اوس قبایلی سیمو ته ځي او هلته به پر اصلاحاتو خبرې اترې کوي.
کمیټه دا فیصله کړې ده د قبایلی سیمو ټول نمائندگان چې په کې د قومي اسمبلی او سینټ غړي شامل ول ټول مراغښتي وو او په تیره غونډه کې د ټولو موقف مواخسته و. بل دا فیصله مو کړې چې کمیټه به خپل د قبایلی سیمو دوره کوي.
زاهد احمد البته دا ونه ویل چې د کمیټې غړي به کله قبایلی سیمو ته ځي. هلته د پاکستان په پارلمان کې د هغو سیمو استازي وایي د کمیټې غړي باید د قبایلو له وسنی انتظامی چارواکو پر ځای له ولس سره خبرې وکړي او د اصلاحاتو په اړه د هغوی دریځ معلوم کړي. د کوټې ښاروال ډاکټر کلیم الله وایي د ښاروالۍ کلنۍ بجټ یې احتجاجاً صوبایي حکومت ته واپس کړی دی. نوموړي تیره ورځ له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت ویل د ښاروالۍ بودیجه صوبایي اسمبلۍ منظوره کړې وه خو د دې باوجود انتظامیې له دوی 2.8 کروڑ روپۍ ګرځولې دي.
دا بجټ مر پخپل اسمبلی کې پاس کړی دی، پخپل اسپیشلیستانو پاس کړی دی، بیا ډیویژنل کوارډینیټیو کمیټي کمشنر دا پاس کړی دی. دا چې مور واز مر د خپل ضرورت مطابق د آمده مطابق جوړ کړی دی 201.5 کروڑ. په څه مشکل چې مر بیا دا بجټ جنا دغه چرال د 2.8 کروڑ کټ کړی.
کلیم الله تور پورې کړ چې ځینې بیوروکراټان د بودیجې پیسو جاري کولو لپاره رشوت خواړي. د کوټې ښاروال دې څرګندونو په اړه د بلوچستان حکومت یا بیوروکراسۍ لا څه نه دي ویلي. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا وایي د سوداګرۍ نړیوالو سازمان د ډبلیو ټی او له غړیتوب ترلاسه کولو سره به د افغانستان اقتصاد وده وکړي. نوموړي بیګا د کینیا له نایروبي څخه په ټلیفون مشال راډیو ته ویل له غړیتوب ترلاسه کولو سره وس افغانستان له 122 هیوادونو سره سوداګري کولی شي. تېر ماښام د سوداګرۍ نړیوال سازمان په نایروبي کې د غونډې پر وخت افغانستان غړیتوب منظوري ورکړه. د جرمنی ولسی جرګې د 2018 زیږیز کال تر پایه په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو منظوري ورکړې ده. تېره ورځ د جرمنی قومي اسمبلی په افغانستان کې نه یوازې د سرتیرو پاتې کېدو د مودې غځولو منظوري ورکړه، بلکې هغه هیواد ته د 130 نورو پوځیانو استولو پلان هم ومانه. له دې سره به په افغانستان کې د جرمنی سرتیرو شمیر 980 ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا په یوه خوله د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تمویل په نخښه کولو قرارداد منظور کړ. دا قرارداد د رواني میاشتې پر 15 په مسکو کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تر لیدو وروسته دواړو هیوادونو په ګډه وړاندې کړ. دا پریکړه لیک د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فبروري میاشت پر هغه اقدام ولاړ دی چې پکې پر هغو ټولو د بندیزونو لګولو ګواښ شوی و چې اسلامي دولت یا القاعده سره تړلې نصره جبهې څخه تیل اخلي او پکې پر هیوادونو ټینګار شوی و چې د خلکو تښتونو په سر دې ډلو ته تاوان ورکوي. په بیګانی قرارداد کې د وسلوالو پر ضد د پخوانیو قراردادونو په سم ډول پر نه عملي کېدو اندېښنه ښودل شوې ده. پریکړه لیک پر هیوادونو غږ کړی چې په 4 میاشتو کې د دننه د بندیزونو عملي کېدو په اړه معلومات ورکړي. امریکا پر ایران د حداقل 100 بندیزونو لری کولو په لړ کې د اقدام کولو اشاره ورکړې ده. د چهارشنبه پر ورځ د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سینټ بهرنیو چارو کمیټې ته په استولي لیک کې ویلي تهران له نړیوال اټومي توافق سره سم خپلې ذمہ داری په شفاف او په تایید وړ طریقې سره ترسره کوي. تیره شپه د اورېدنې پر مهال د یادې کمیټې لوړپوړي ډیموکرات غړي بین کارډن وویل ښایي ایران لږ تر لږه د جنوري تر میاشتې د بندیزونو نرمېدو وړ وګرځي. په پیل کې د اوباما حکومت اټکل کړی و چې ایران ښایي تر پسرلي مخکې له هغو اړینو شرایطو سره برابر نشي چې ورسره به پر هغه هیواد د بندیزونو نرمېدل پیل شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپلې کلنۍ خبري غونډې په کارولو خپلو هیوادوالو ته د دې باور ورکولو هڅه وکړه چې اقتصاد به بیا په پښو ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د تیلو نړیوالو بیو ټیټېدو د روسي حکومت هڅې ټکنۍ کړي دي چې د هیواد اقتصاد له بحرانه وباسي. تېره ورځ په کرملین کې شاوخوا 1400 روسیو او بهرنیو خبریالانو ته د وینا پر وخت پوتین تیره میاشت د روسیې الوتکې ویشتلو پر سر د ترکیې مشرتابه پر ضد عامیانه ژبه وکاروله او ورباندې یې طنز او انتقاد وکړ. پوتین ویل روسیه له امریکا سره اړیکو سمولو ته تیاره ده. د ویل روانه اونۍ د امریکا له بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د خبرې ښیي چې واشنگټن چمتو دی د هغو ستونزو حلولو لپاره پر مخ ولاړ شي چې یوازې له ګډو هڅو سره هواریدی شي. پوتین ومنله چې روان کال له پیل راهیسې د روسیې ناخالصه ملي پیداوار یا جی ډی پی ګټه او په هغه هیواد کې پانګونه کمه شوې ده او دا چې د انفلیشن یا ګرانی 12.3% ته رسیدلې، خو ده زیاته کړه چې د هیواد اقتصادي فعالیت د ثبات نښې ښکاره کړې دي. تازه مشال راډیو ته غوږ موږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی حیثیت په اړه حکومتي کمیټې وایي غړي به یې د مشورو لپاره قبایلي سیمو ته ځي.
کمیٹی نے تو یہ فیصلہ کیا، ایک تو ہم نے امپلیمنٹ بھی کر لیا اس ایریاز کو کہ کمیٹی وزٹ کرے گی.
د کوټې ښاروال وایي د ښاروالۍ کلنۍ بجټ یې احتجاجن حکومت ته واپس کړی دی. د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه وایي د ترهګرۍ پر ضد نېشنل اکشن پلان د سیاسي بدل اخیستو لپاره کاریږي. د خیبر پختونخوا حکومت نوې صنعتي پالیسي منظوره کړې ده او په روښانه مستقبل خپرونه کې درته د جرمني د ډاډ سکالرشپ په اړه معلومات درکوو.
ما ایم فیل وکو په قائد اعظم پوهنتون نه او داغې نه بعد د المان تر عالم پی ایچ ڈی لپاره.
لو مشال رادیو سره اوسې. د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د پاکستان حکومتي کمیټې غړی او وفاقي وزیر زاهد حامد وایي د اصلاحاتو لپاره په پارلمان کې د قبایلو له استازو سره مشورې بشپړې کړې دي. نوموړي تېره ورځ مشال راډیو ته ویل د کمیټې غړي به اوس قبایلي سیمو ته ځي او هلته به پر اصلاحاتو غږیږي. دا البته د هغو سیمو سفر نیټه ونه ښوده، خو د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو استازي او د چارو پوهان وایي د کمیټې غړي باید د پولیټیکل انتظامیو له چارواکو او له حکومتي ملکانو سره خبرې ونه کړي، بلکې باید له ولس سره وغږیږي. تفصیل ګلایز راکوي. د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره له هغو سیمو ټولو منتخب نمائندگانو سره یې د مشاورت عمل مکمل کړی دی. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړې کمیټې غړي او وفاقي وزیر زاهد حامد له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې په بل پړاو کې به دا ځانګړې کمیټې د قبایلي سیمو دوره کوي. نوموړي زیاته کړه
کمیټې دا فیصله کړې ده او یوه مو نافذه کړې هم ده. د قبایلي سیمو ټول نمائندگان چې پکې د قومي اسمبلۍ او سینټ غړي شامل ول ټول مراغوختي وو او په تیره غونډه کې د ټولو موقف مو اخیسته وو. تر څو چې د نمائندګۍ خبره ده نو په دې اړه نظر دا دی چې ټولو سره سلا مشوره وشي، نو هغه مو وکړه. بله دا فیصله مو کړې چې کمیټې به خپل د قبایلي سیمو دوره کوي.
وفاقي وزیر زاهد حامد په خبرو کې د ځانګړي کمیټې د قبایلي سیمو د دورې په اړه تفصيلات شریک نکړل. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی ځانګړي کمیټې یو غړي عبدالقادر بلوچ په دې رسو کې ویلي وو چې په دریو یا څلورو میاشتو کې به خپل وړاندیزونو ته حتمی شکل ورکړي. دا ځانګړي کمیټې 13 میاشت جوړ کړل شوی و او د دسمبر په 10 نیټې د قبایلي سیمو منتخب نمائندګانو سره ملاقات کړی وو. په پارلمان کې د کورم ایجنسۍ نه منتخب شوی غړي ساجد حسین توري وایي چې دغه کمیټې سره په راتلونکو 15 ورځو کې یو بل غونډه کوي او حکومت ورته باور ورکړي چې په اصلاحاتو کې سنجیده دي. د ځانګړي کمیټې د قبایلي سیمو دورې په حق له تحفظاتو په اړه ساجد
حسین توری زیاته کړه
چې په دې کې مطلب کلیئر کټ خبرې امنه سامنے چې دې کې مطلب بعض تکتونه انوالو دي لکه گورنر کوم نه مطلب پولیټیکل انتظامیا ته خبره کوي چې را خپل خلک مور او باسي نه دا موږ چې نه منو وایي چې فیصله دا وشو نه ځنه خپل هلکی ایمینیس سینیټر ونه موجود دي او چې څومره څومره والی مطلب ځوانان رو والی مطلب مشران رو والی سیول سوسایټي ولا رو والی ملکان رو والی او چې کله مطلب ایمینیس سینیټر وي دې کې ارخ
ساجد حسین توری ویل چې ځینې عناصر نه غواړي چې په قبایلي سیمو کې اصلاحات راشي خو 99% قبایل په هغه سیمو کې بدلون غواړي که څه هم د قبایلي سیمو اوسیدونکو له لسیزو راهیسې د اصلاحاتو غوښتنې کوي خو حکومت په دې لړ کې کمیټیانې جوړوي او غونډې کوي د قبایلي چارو کارپو او پخوانی سفیر ایاز وزیر د ځانګړي کمیټې په اړه وایي
ټول د بهرال وزیران دي د وزیر اعظم صاحب د اعتماد خلک دي نو خو زمونږ ریزرویشن دا دي چې که دوی ملاقاتونه او مغه د پولیټیکل پترو د ملکانانو سره د مراعات یافته طبقې سره کوي نو هغه خو بیا بدلون نه شو خو بیا همدغه شوه چې ګورنر یې پولیټیکل څه غواړي مغه بوي مونږ دا وو چې هر څه بدلون راولی هر څه سیستم راولی هغه د فاټه د خلکو نه تپوس کوي لکه دوی غټې خبرې دي یوا دادا چې فاټا دې بیل صبح جوړ شي بل دادا چې فاټا دې و خیبر پښتونخوا ته ورګډ شي
ایاز وزیر زیاته کړ چې باید حکومت د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا کې زم کولو یا ځنګړي صوبې حیثیت ورکولو پاړه قبایلی ولسته پښتنه وکړي او کچر خپل خوخه په دغه سیمو ورتپی نو دا به خ اغیزی ونه لري
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 7 بجو
د یارانو مشال
په 7:30 بجو
د کوټه خاروال ډاکټر کریم الله د احتجاج پچو توګه د خاروالۍ بودیجه صوبایي حکومت ته واپس کړې ده نوموړي 13 ورځې له مشال راډیو سره د مرکې پر مهال وویل صوبایي حکومت ته د شاوخوا 2.5 ارب روپیو کلنۍ بودیجه منظورې ته استولې وه چې اسمبلی منظور کړه خو انتظامی ورڅخه 2.8 کروڑ روپۍ ستنې کړې دي کلیم الله وایي همدا لامل دی چې د ټول بجټ واپس حکومت ته استولی دی نوموړي تور پورې کړ چې بیوروکراسي رشوت غواړي د د څرګندونو په اړه د بلوچستان سیاسي حکومت یا بیوروکراسي لاسنې دی ویلي خدای نور ناصر له ډاکټر کلیم الله سره خبرې کړې دي او له دې پوښتلي چې د کوټې ښاروالۍ بجټ یې ولې حکومت ته واپس کړ
بجے کی بنیادی وجہ دا چدا بجٹ مر پخپل اسمبلی کی پاس کرے دی پخپل اسپیشلسٹان پاس کرے دی بیا ڈویژنل کوارڈینیٹو کمیٹی کمشنر دا پاس کرے دی دا چ مر واز مر دخپل ضرورت مطابق دا آمدہ مطابق جوڑ کرے دی
تو چمر ودا بجٹ چتا اس پاس کر
200 یو کم 50 کروڑ ای ونی میں مش خیر ش اٹھال مٹول کاوی پس مشکل چ مر بیا دا بجٹ جنا دا چرال 2.8 کروڑ کٹ 2.8 کروڑ کٹ کر چ کم سے مر اپس سٹریٹ لائٹ لگاوے یا بم صفائی کولا یا بم صفائی دپار لیبر اخسل یا بم شاغ گت کاٹ کری دی ولے وای دفا نمبر 94 مشتی دفا نمبر 94 وکتل پاک دا لکری دی چې په ساده میجارټی کته په خپل هاوس کې پاس کې څو کې نسرا ګرځول دی ولے ول چې خلکو په نس کې درد دی د ماز د نس د درد ګولې ډیر کم دی نسته
دغه د نس درد چې تاسو وای تاسو رشوت ته اشاره ده کنه نو دا څوک دی دا خود د وزیر چې کم دی د بلدیاتو
سیکرٹری دا وزیر نه چاوی که د وزیر د سیکریټری لاین سره ملاب سو نو بیا آسانه
نو معنا صوبایي حکومت د بیوروکراسي مخته
هیڅ نه دی
دا کوئی جواب نه
لري هیڅ کولای
او ډاکټر کلیم الله صاحب اوس بس تاسو آئنده لایحه عمل شوی مخکې به تاسو څه کول
مخکې موږ کوشش کوو خپل همت کو بودیجا مو سره واپس کړه کې په یو هفته کې دی نه کړ واپس دلته موږ بیا خپل برته اسمبلی رابولو چې په دې مې پاس کړه بیا د دې پوښتنه نه کوم بس بیا خپل چوم دی زبر بیا په عدالت کې سر ګور
ل ډاکټر کلیم الله سره مو د خدای نور ناصر مرکا ورې د ډاکټر کلیم الله د کوټه خاروال دی او د چې پر صوبایي حکومت او بیوروکراسي کم تورونه پوره کړل په دی اړه باندې نو بیوروکراسي تر اوسه پورې څه ویلي دی او نه د بلوچستان صوبایي حکومت
د مشال پنوم د دیو نه خبرونه کې د باس موضوع ده فیسبوک فیسبوک چې د لری خلک یو بل ته را نږدې کړل خو نگدی خلک لري کړل دا معنی تاسو لکه نه فیسبوک کاروي او څومره ملګری لري آیا د فیسبوک په ملګرو باور کیدی شي د فیسبوک خبرونه رښتیا وي که دروغ فیسبوک د وخت ضرورت ته که وخت ضایع کوي آیا د فیسبوک نه بغیر ژوند ممکن دی که د دې پوښتنو ځواب در سره وي په 00422114124 باندې خپل پیغام ریکارډ کړئ د مشال په نوم خبرونه د هر پنځشنبه او هر خالی په ورځ د 2 بجو خبرونه کې اوریدئ شي
په دې خبرتیا کې مو واوریدل چې دا ځل د مشال په نوم خبرونه کې فیسبوک موضوع ده او که تاسو د فیسبوک پاڼه لرئ د خپل اکاونټ لرئ نو تاسو کولی شئ چې مشال رادیو ولټوئ په فیسبوک کې او زموږ پاڼه خوښه کړئ هلته تازه خبرونه شننې تبصرې خبرې او ورسره ویډیوګانې ترلاسه کولی شئ له دې سره سره د ډسمبر 14 چې سږکال یو کال پوره شو د پېښور د سکول برید دا غي په مناسبت موږ یو ځانګړی پروجیکټ جوړ کړی دی یو پروژه مو جوړ کړی دی چې په همدې فیسبوک پاڼه پرته ده هلته ویډیوګانې دي انیمیشن دی معلومات دی لنډ لنډ معلومات مو درته لیکلي دي او د هغو کسانو انځورونه مو اچولي دي چې هغه په دغه برید کې وژل شوي ول کله چې هغه برید وشو نو تر هغې وروسته د پاکستان حکومت او پوځي مشرتابه د ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان په نوم تګلاره منظوره کړه که څه هم د دې شل نکاتي پلان زیاتره برخه د سخت دریځۍ او ترهګرۍ ضد ده خو په هغه هیواد کې د ځینو ګوندونو سیاستوالان دریځ لري چې دا تګلاره سیاسي شوې ده او حکومت او اسټبلیشمنټ یې د سیاسي ګوندونو په نښه کولو لپاره کاروي وفاقي حکومت له دې طوره انکار کوي دغې ټولې موضوع ته احمد شاه اعظمي کتنه کړې ده
د پاکستان حکومت د نېشنل اکشن پلان تر اعلان وروسته که یو خوا سلګونه کسان ته پنسي ورکړي نو بلخوا د وسلوالو یا ورانکارو د ځپلو یا نیولو لپاره د هیواد په بیلابیلو برخو کې چانیز عملیات وکړل او په نتیجه کې یې زرګونه مشکوک کسان ونیول خو په دا وروستیو کې د رینجرز ځواکونو لخوا په کراچي کې د ښار د امنیت په مخه پر روانو عملیاتو باندې ځینو سیاسي ګوندونو اندېښنې څرګنده کړې چې نېشنل اکشن پلان په صحیح توګه نه عملي کیږي په کراچی کې د متحده قومي مومنټ یو ځای مشر ګلفراز خټک وایي چې دغه پلان د وسلوالو طالبانو او تربندیز لاندې ډلو د ځپلو لپاره جوړ سو خو په کراچی کې د دوی د ګوند په ضد استعمالیږي
انټرنیشنلی میډیا د دې ګواه وه چې هغه دا خبره لیک آؤٹ کړې وه چې 1/3 ایریا چې کوم د کراچی چې کوم سبب ایریا ده هغه کې طالبانایزیشن هغه مکمل طور باندې هلته کې انفلوئنس ده او هلته کې هغه خپل عدالتونه دي اور هغه خپل فیصله کوي او هغه نه بعد کوم بینډ ارګنایزیشنو کلم کلا یا هغه اکټیویټیز پولیټیکل اکټیویټیز پلس چې کوم دی هغه دهشتګردي کارواینه چې کوم دی اوپنلی چې کوم دی روانه دي
پر متحده قومي مومنټ سربیره د سنسو بی واکمن ګوند پاکستان پیپلز ګوند هم تر نېشنل اکشن پلان لاندې د رینجرز عملیاتو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې د اختیاراتو ناسم استعمال د پاکستان د حالاتو خرابېدو لوی لامل دی د دې ګوند یو مشر مهرین انور راجا وایي
جہاں پہ اختیار کا ناجائز فائدہ چاہے وہ پولیٹیشین اٹھائے
ہر سوک چی پہر زائے کے دواک ناوڑا استعمال اکڑی کہا غا سیاستوال وی یا کدا یو ادارے مشر وی اغا تحیس کل عدد اجازت نشور کولے پاکستان کے دا حالاتو خرابے دو یا ولو یا وجہ دادا چی یو ادارے دا بل ادارے پواک او دائرہ کے لاس وہن اکڑی او دا غا دا خستو حسے کڑی دا کل پوز کل عدلیے او کل بیا پارلیمان پخپل دا یو چال پارا دا سکار کڑی دی کچرے دا ٹول شیان پر استحقاق باندھی وی نو حالات پر پخپل خوشی
اگر تمام میرٹ پہ ہوں گی تو حالات خود بہتر ہو جائیں گے.
کچہ هم د پاکستان مرکزی حکومت په وار وار دا ډول تورن رد کړی دي, خو په کراچي کې د سیاسي چارو یو کارپو علي ارقم وای کچيري مرکزی حکومت جدي وي نو په کراچي سربېره دي په نورو سیمو کې هم تر نېشنل اکشن پلان لاندې کوټل اقدامات وکړي.
تاسو خو اتنا کوم خلکو چې دا هر څګړي په کراچي کې چې دا کوم معاملات خراب کړي په ټول ملک کې کوم دا او په فوکس وشي وی تخپل دې هغه ټول امپلیمنټیشن په اړه سره هغه ټول معاملات چې کوم دي نه هغه دغه یو قضا کو دا کار خو هغه ته به پنجاب کې هم کاري کې دل پکارو مال ته یا په پښتونخوا کې هم ایون د اف اف کمیټي په نوم صدا چې د شي سمون ته د غنخ کاری ته خبر مرغي چې د غنخ رغي نو دا به د هیر ټول د غنخ کاری کې د ټول فوکس پسند باندې دی.
د سین صوبای حکومت په کراچي کې د رینجرز واکونو مدد د محدود اختیارات پور کول سره یو کال نور وغځول, خو په کراچي کې د سیاسي چارو یو بل کارپو بیا وای چی د دې ځواک پر اتک سره په کراچي کې د وینې بهیدنې لړۍ تر ډیره درېدلې ده.
کراچي عوام په خصوص دا سوال کوي چې کله په کراچي خار کې په یو ورځ کې سلسل پښتانه شهیدان کېدل نو پیپلز پارټي حکومت چې هغه مو رینجر ته توصي ورکولا او اوس چې ملم امن دې نو هغه توصي نه ورکړي. د دې مطلب دا دی چې پیپلز پارټي چې کله هغه دلته قتلعام کېدو نو بیا خو خبره نه و چې د رینجر کم اقدامات وو هغه موثر نه و نو دی بور توصي ورکولا او چې اوس اقدامات موثر دي نو هغه کې مخندونه اچي.
د نېشنل اکشن پلان په مات کې د مشکوکو سوالو په ضد د امنیتي ځواکونو پر عملیاتو سربېره په دینی مدرسو کې د اصلاحاتو ځینې اقدامات هم سوي, خو بیا هم شنون کې په دې نظر دي چې د دې پلان د عملي کولو په برخه کې اوس هم یو شمېر نیمګړتیا وسته.
وایس اف امریکا جیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډی وا,
او د ټوټر پته ده وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړي او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست اوریدونکو, او زموږ ټوله خبرونه په www.mashalradio.com. او لدې سره سره په شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز منځنۍ څپه باندې اوریدلی شئ. همدارس که تاسو فیسبوک پاڼه لرئ نو مشال راډیو چلته ولیکئ, نو تاسو هلته ویډیوګانې هم له خبرونو او رپورټونو سره ترلاسه کولی شئ. پر ټویټر هم موږ ویډیوګانې شریکو, په ټویټر باندې هم چې تاسو مشال راډیو ولیکئ نو تازه خبرونه ترلاسه کولی شئ. د خیبر پختونخوا حکومتي کابینې د نوې صنعتي پالیسۍ منظوري ورکړې ده چې ورسره سم به کاروباریان اوس په اسانۍ پورونه ترلاسه کولی شي. حکومت په د نویو کارخانو جوړولو لپاره مراعات ورکوي. له دې سره سره حکومت د هسپتالونو ډاکټرانو لپاره د زیاتو مالی مراعاتو اعلان هم کړی دی, او په دې لړ کې تیر مازیګر د کابینې تر غونډې وروسته د توانایي صوبایي وزیر عاطف خان او د روغتیا وزیر شارام خان ترکی په پېښور کې خبری غونډې ته وینا وکړه چې په اړه یې غلام غوث معلومات راکوي.
تیر مازیګر د خبری غونډې پر مهال د توانایي صوبایي وزیر عاطف خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې نوې پالیسۍ تر مخه به په پښتونخوا کې د صنعتونو آبادولو لپاره په قرضو ترلاسه کولو, صنعتي مشینري لګولو او بجلی په لړ کې د اضافي مراعاتو ورکولو منظوري ورکړې شوې ده.
ولې به خلک د فیصل آباد نه یا د اسلام آباد نه یا د کراچۍ نه یا لاهور نه راځي تر کوم پورې چې هغوی ته موږ انسینټیوز نه ورکوو؟ ډېر زبردست انسینټیو داسې چې د صوبې په تاریخ کې نه دي ورکړل شوی چې څوک لون اخلي د کارخانې لپاره د هغې چې مارکاپ کمی که هغه 7% 8% 10% نو 5% به په هغې کې صوبایي حکومت ورکوي, د نیم نه سیوا به صوبایي حکومت ورکوي. چې کومه انډسټري په لومړي ځل باندې لګي هغې لپاره 25% ډسکاؤنټ دی, 25% ډسکاؤنټ دی د بجلی په مت. د هغې نه علاوه چې کومه مشینري امپورټ کیږي د کراچۍ نه دې ځای پورې چې څونه کرایه د هغې راځي د هغې به ورکوي صوبایي حکومت, به د هغې 25% کرایه به صوبایي حکومت ورکوي. خواتین د پاره زنانو د پاره چې څوک کاروبار کول غواړي او هغې ته د پیسو کمی هغې ته به 30 لاکھ روپے پورې هغې سره به انویسټمنټ کوي صوبایي حکومت.
د سیاحت صوبایي وزیر شاهنام خان ترکی د خبری غونډې پر مهال وویل چې د کابینې په غونډه کې د لری پرتو سیمو د سرکاري هسپتالونو د آبادولو لپاره ډاکټرانو ته د اضافي مراعاتو ورکولو منظوري هم ورکړې شوې ده.
کیٹیگری اے کی ایبٹ آباد او پیخور دے، کیٹیگری بی کی بیا مردان چار سدان او خال سوابے دا شانتی اڈی خان داس ضلع دی لوور پاگے دویم نمبر دی، او کیٹیگری سی کی بیا تورغر دیر اپر چترال ٹانگ کرک دا غزیون دی ادا سے نور چکم کے ڈاکٹران تلو تا دونا پریفر کینا چکم ڈاکٹران تو مخ کے لزر او 15000 روپے انسینٹیو ملاوے دو اگد شپیتو زر نوالا تر 1,40,000 روپے پورے ہو رسے دو او مگ واڑو چ التا خلقو تا پخپلو کلو کے ڈاکٹران ملاوی گی التا ورت سروس ملاوی گی
د خیبر پختونخوا د کابینه د غونډی پلڑ کی د وزیر اعلی ہاؤس پیخور نه د خپور شوی بیان تر مخه صوبائی حکومت د نوی صنعتی پالیسی عملی کولو لپاره د 3.3 ارب روپو منظوری ورکړی ده او د وزیر اعلی ہاؤس پیخور د خبر پانی تر مخه په ضلعو کې د اسپتالونو د ودانولو او د اسپتالونو د نورو آلاتو سمولو لپاره د 15 ارب روپو منظوری ورکړی شوې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پیخور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پوځ تر اوږدې مودې وروسته د قبایلي سیمې خیبر باړې واک میل ملکي انتظامیه ته سپارلې دی. ویلي دي چې د بازار خلاصولو انتظامات یې هم کړي دي، خو د باړې سوداګران وایي تر اوسه یوازې د دوکاندارانو د نوملیکنې یا رجستریشن کار شوی دی او په بازار کې د صفایي کار روان دی. دوی وایي په عملیاتو کې دوکانونه ړنګل شوي دي او ورته زیان رسېدلی دی او څو کاله بې روزګاره ول، نو ورسره دې مرسته وشي. د قبایلي سیمو د سوداګرۍ خونو اداره وایي د باړې له سوداګرانو سره د مالی مرستو لپاره هڅه کوي. فرهاد شینوار معلومات راکوي.
د پاکستانی پوز د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا په خپور شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې خواو شاش پکا لپس امنیتی ځواکونو د خیبر جنسي د باړې انتظامی چارې سیول اډمنستریشن یا پولیټیکل چارواکو ته حواله کړي دي او ډېر زر به مرکزی بازار خلاص شي او اوس د باړې خلک کولی شي چې خپل کاروبار پکې بیا شروع کړي. خود د باړې سوداګر بیا وایي چې انتظامیه ورته یوازې د رجسٹریشن او صفائی کولو امر کړی دی او دی بازار ته پتاګ راتک کی اوس هم مشکلات شتا او پورا ازادی نه د ورکړی شوی. په دې حق له د باړې د سوداګرو د اتحادی یو مشر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وای
تیرا مرحله کې انتظامی دا خبره راته وکړه چې تاسو جهان چې کمی د باړې رجسٹریشن وکړي چې د مالک او د کم کاروبار کوونکی دی د دې ډیټا به مونږ راکړي په بازار کې. هغه ډیټا مونږ ورکړل بیا یې هغه نه پس اعلان راته وکړه چې تاسو خپل دکانو ته لاړ شئ او هغه صفائی وکړئ. کچا کم ځای کې گیټ را پرېوتی وي، کم ځای کې هغه چت را پرېوتی، کم دیوال را پرېوتی وي، هغه مرحله باندې موږ شروع یو. بالکل سختی اوس موجوده ده، په اندراج به ننوځي، په اندراج به ځي او هغه کسان به ځي چې کم موږ سره رجسٹرډ دي. عام سړی دلته نشي تلای. موږ دا وایو چې عام خلکو لپاره د روزګار کول دا خپل یو ماحول غواړي، یو خپل ازادي غواړي.
د باډې نه سینیټر مومن خان پرېدی وایي چې دوی هیله مند دي او هڅه کوي چې د باړې بازار په عملی توګه خلاص کړي.
موږ نه امید نه یو، انشاءالله کوشش کې لګیا یو چې دا خبره مضبوطه شي او یقیني شي او د خلکو دا باړه چې دی کلاو شي او چې کله باړه کلاو شي د باړې سره ټولو خلکو ژوند وابسته نه وي. په دا کې ټولو خلکو روزګار دی، په دا کې ټولو خلکو ژوند دی، په دا کې ټولو خلکو شریره. نو موږ به دا انشاءالله دا کوشش کوو چې دا خبره ناکامه نشي.
د باړې د سوداګرو د اتحادی یو مشر ایاز وزیر زیاته کړه چې دوی ډېر زیانونه شوي دي او باید مالی مرستې ورسره وکړی شي.
مرسته ونه کړی شي نو بازار زه دا ویلی شو چې دلته تقریبا یو 10% خلک به راشي، هغه به روزګار چالو کړی شي، خو د نور خلک چې کم دي دا به دوکان کې ناست دي، خو هغې سره به وسایل نه وي، هغې سره به د کاروبار د شروع کېدو لپاره څه نه وي.
د فاټا چیمبر آف کامرس صدر شاهد رحمان وایي چې په باړه بازار کې د چا زیانونه شوي دي هغوی د ورسره خپل اسناد جمع کړي چې مالی مرستې ورسره وشي.
دلته چا کاروبار کړی دی او چا نقصانونه شوي دي، هغې د خپل کاغذونه سره د ثبوتونو د فاټا شکایت په دفتر کې، د چیمبر آف کامرس په دفتر کې یا د سمیرا په دفتر دا دي جمع کړي. زمونږ ابل اورزم ورلد بینک سره ډېر اهم میټینګ شوی دی او دا دویم روم چې کوم ورلد بینک په حیثیت د تور د سمیرا ورکوي یا د فاټا شکایت ورکوي، نو پاغه کې د باړی لومبه لیست شامل
د خیبر جنسی په باړه کې د 2009 رئیس د لشکر اسلام وسلواله ډلې پر ضد په بیا بیا فوزی عملیات تر سره شوی خو تیر کال د اکتوبر په میاشت کې پکې د وسلواله پر ضد موثر عملیات تر سره شول او باړی د وسلواله نه پاک کړه او یوازې د سپاه کې بلینا علاوه ورته ټولې بے کورشوی کې بلې ستنې شوی دی فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
اوردونکو په پیښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې د دې مهال خبرونو لنډیز د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د پاکستان حکومتي کمیټه غړی زاید احمد وایي د هغو سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه یې د قبایلو له پارلماني استازو سره مشورې بشپړې کړې دي. نوموړي دا خبره تېره ورځ مشال راډیو ته وکړه. د کوټې ښاروال ډاکټر کلیم الله وایي د ښاروالۍ کلنی بجټ یې احتجاجاً صوبایي حکومت ته واپس کړی دی. کلیم الله تور پورې کړ چې ځینې بیوروکراټان د بودیجې پیسو جاري کولو لپاره رشوت غواړي. د کوټې ښاروال د پرونی څرګندونو په اړه د بلوچستان حکومت یا بیوروکراسۍ لا څه نه دي ویلي. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا بیګا وویل د سوداګرۍ نړیوال سازمان ډبلیو ټی او لغړیتوب ترلاسه کولو سره به د افغانستان اقتصاد وده وکړي. تیر ماښام د سوداګرۍ نړیوال سازمان په نایروبي کې د غونډې پر وخت د افغانستان غړیتوب منظوري ورکړه. د جرمني ولسی جرګې تیره ورځ د 2018 زیږیز کال تر پایه په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو منظوري ورکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا په یوه خوله د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تمویل په نښه کولو قرارداد منظور کړ. پریکړه لیک پر هیوادونو غږ کړی چې په څلورو میاشتو کې د دننه د بندیزونو عملي کېدو په اړه معلومات ورکړي. امریکا پر ایران د حداقل یو څو بندیزونو لرې کولو په لړ کې د اقدام کولو اشاره ورکړې ده. د چهارشنبې پر ورځ د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سینټ بهرنیو چارو کمیټې ته په استولي لیک کې ویلي تهران له نړیوال اټومي توافق سره سم خپلې ذمواری په شفافه او تایید وړ طریقې ترسره کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپلې کلنۍ خبری غونډې پر کارولو خپل هیواد والو ته د دې باور ورکول هڅه کړي چې اقتصاد و بیا په پښو ودرېږي. نوموړي وویل چې د هیواد اقتصادي فعالیت د ثبات نښې ښکاره کړې دي. او اوس امرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالې رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د تیر چهارشنبې په ورځ پېښور د آرمی پبلک سکول د سانحې یو کال پوره شو. د وژل شوو زده کوونکو د سکول عملې په یاد کې دستوري وشولې او دغه دستورو کې دا خبره رامخته شوې ده چې د ترهګرۍ او سخت دریسې خاتمې لپاره واحد حل تعلیم دی. ادارې زیاتوي وزیر اعظم نواز شریف لاړه 16 دسمبر د قومي اعظم په توګه لمانځلو او د قومي اسمبلۍ او سنټ لخوا دا ورځ د ماشومانو قومي ورځ لمانځلو سفارش د یو بنیادي ضرورت د تکمیل طرف ته اشاره ده. ادارې لیکي اوس هغه مرحله راغلې ده د ریاست سلامتی او د اولس تحفظ لپاره حقیقي او د قومي ضرورتونو مطابق تعلیمي نظام اختیار کړی شي او د پاکستان آئین مطابق هر ماشوم ته معیاري تعلیم ورکول یقیني کړی شي. ادارې خیر کلی کې د سره د ناانصافۍ او استحصال خاتمه به هم کول وي او داسې اقداماتو باندې به خاص توجه ورکول وي د څه په نتیجه کې چې ملک مساوات او انصاف اړخ ته پرمختګ وکړي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د آرمی پبلک سکول ماشومانو ته د عقیدت پیرسونې وړاندې کولو لپاره که څه هم وکړی شي هغه به کم وي خو په دې امر د سنجیدګۍ سره د غور کولو ضرورت دی چې آیا موږ د سکولونو نامې د هغې نومونو سره تړلو نه خپلې سیمواریانې پوره کوو او که نه. ادارې وایي د وژل شوو ماشومانو مور او پلار چې کوم سوالونه کوي د هغې د سوالونو جوابونه به څوک ورکوي. ښه طریقه به دا وي چې د کومو ماشومانو مور او پلار جواب غواړي باید چې هغې په انفرادي او اجتماعي توګه اعتماد کې واخیستل شي. ادارې په وینا د وژل شوو ماشومانو د مور او پلار زړونو او ذهنونو ته تسلي ورکولو لپاره ښه طریقه به دا وي چې د هغې سوالونو خدشاتو او غلط فهمیانو ازاله دې وکړی شي. هیله پکار ده چې په دې لړ کې خاموشي اختیارولو په ځای هغې د اعتماد کې واخیستل شي چې نور سوالونه نه راوچتېږي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د حکومت له اړخه عاید کړی شوی نوی اضافي ټیکس په اړه د حکومت او تاجرانو ترمنځ مذاکرات شوي دي او حکومت له اړخه د ټیکس شرح 0.1% پورې د راوستو اشاره هم شوې ده. ادارې زیاتوي حکومت د تاجرانو د تحفظاتو د لرې کولو خبره هم کړې ده خو سوال دا پیدا کېږي چې په تاجرانو ټیکس کمولو نه به عام ولس ته څه ګټه رسي. ادارې وایي د ټیکسونو په اړه د حکومت او تاجرانو ترمنځ چې څه هم کېږي په هغې کې د ولس خیال ساتل پکار دي او خبر دا وي چې په دې مذاکراتو کې د ولس نمائندګي یقیني کړی شي او د هغې مفادات په نظر کې وساتل شي.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورسپانې لیکي څو ورځې مخکې د اسلام آباد سور جماعت ملا عبدالعزیز اعلان کړی و چې د موبایل ټلیفون لارې به د جمعې خطبه خپروي. ورسپانه وایي حکومت د سخت دریځي فکر خپرونکي دې ملا نیولو پر ځای یوازې د موبایل ټلیفون سرویس بند کړ. هلته وال سټریټ ژورنال د افغانستان په هلمند کې د امریکا او برتانیا ځانګړو ځواکونو اضافي سرتیرو ځای پر ځای کولو موضوع څېړلې. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحا امیرزاده اوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په تیرو ورځو کې د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د دریو غنټو لپاره حکومت د موبایل ټلیفون سرویس بند کړو ځکه چې د لال مسجد یا د سور جماعت ملا مولانا عبدالعزیز خطبه ورکوله. ورځپاڼه لیکي مولانا عبدالعزیز چې پر وینا وې پابندي لګول شوې اعلان یې کړو چې پر موبایل ټلیفون به د جمعې خطبه ورکوي. هغه په جماعت کې پر ملګرو غږ وکړ چې د جماعت په لاؤډ سپیکرو دې واپس داغه خطبه نشر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په لال مسجد کې په 2001 کال کې د پاکستان پوځ په کاروایی کې 15 کسان وژل شوي وو. ځینو چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ورځپاڼې ته ویلي دي چې دغه جهادي فکر خپرونکي ملا د گرفتارۍ پر ځای انتظامیه د جمعې د مانځه په وخت یعنی د 11 بجو نه تر 2 بجو پورې یوازې د ټلیفون سرویس بند کړ. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي امریکا او برتانیې د افغانستان په هلمند ولایت کې د ځانګړو عملیاتو خصوصي ډلې ځای پر ځای کړي دي. ورځپاڼه لیکي له دې ګام سره په افغانستان کې د دغو هیوادونو نیغ په نیغه مداخله سیوا شوه چې مقصد یې د طالب وسلوالو په مخه نیولو کې له افغان حکومت سره مرسته کول دي. د ځایي چارواکو په خبره طالبانو د هلمند ولایت هغه 4 ولسوالۍ قبضه کړي دي چې تیر کال پورې د امریکا او برتانیې د توجه مرکز وو. چارواکي وایي اوس د ولایت سرخار لشکرګاه ته هم د طالبانو ګواښور پیښتي. ورځپاڼه د یو غربي چارواکي چې د افغانستان په جنوب کې د دغه ولایت د لا خرابیدونکو حالاتو په هکله رپورټ ورکړي له خولې لیکي چې په تېر یو کال کې په هلمند کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې شمېر لږ تر لږه 2000 و. د نیټو چارواکي وایي په افغانستان کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل دا ترجیح ده چې په هلمند ولایت وسلوال قبضه ونه کړي. د امریکا ځانګړو عملیاتو یو ویان په ایمیل کې د دې خبر تصدیق کړي چې په هلمند کې د تربیت او همکارۍ په مشن کې د لانور مرستې په مقصد د امریکا د خصوصي ځواک اضافي عمله هلته لیږدول شوې ده. دغه ویان البته د ډلو په شمیر لسه ویلو ډډه وکړه. په هلمند کې د ای ټیمونو کار افغان ځواکونو ته مشوره ورکول دي خو اکثره په پوځي عملیاتو کې ورسره ملتیا هم کوي. کچېرې خطر وي نو جګړه هم کوي او ورته اختیار وي چې د ضرورت په وخت هوایی بریدونو غوښتنه وکړي. ورځپاڼې لیکي افغان ځواکونو روان کال له نیټو ځواکونو نه امنیتي چارې په غاړه واخیستې. د ورځپاڼې په خبره که څه هم له افغان ځواکونو سره نیغ په نیغ مرسته کولو په هکله امریکا سخت اصول لري خو په دې وروستیو کې په کندوز د وسلوالو د لنډمهاله قبضې پس د وسلوالو پر ضد امریکا جارحانه رویه خپله کړې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ځنو چارواکو اشاره ورکړي چې خای واشنگتن پر تهران لګیدلی بندیزونه د راتلونکي کال په جنوري کې نرم کړي. د هغه هیواد بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ایران د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره په شوي اټومي توافق کې ژمنې تر اوسه پوره کړې دي. دی وایي د تهران اقدامات شفاف او د تایید وړ دي. سلطان سرور معلومات راکوي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته لیکلي دي چې په ایران باندې د لګول شویو بندیزونو د لری کولو د پیل وخت را رسیدلی دی. جانکری په خپل لیک کې زیاتوي چې کومې ژمنې چې تهران د نړۍ شپږو لویو هیوادونو سره په اتومي توافق کې کړي تر اوسه یې ترسره کړي دي. هغه وایي چې کوم اقدامات چې تهران په تیرې جولای میاشت کې د دغه توافق له لاسلیک وروسته کړي شفاف او د منلو وړ دي. بلخوا دیموکرات سناتور بن کاردن د پنجشنبې په ورځ وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر د دغې خبرې په اساس کېدای شي په ایران باندې لګول شوي بندیزونه د راتلونکي جنوري د میاشتې سره سم لری کړای شي. مخکې تمه وه چې د دغو بندیزونو لری کېدل امکان لري راتلونکي پسرلي کې پیل شي. ښاغلی کاردین وویل چې بندیزونه به د ایران عملی اقداماتو ته په کتنه لری کېږي. دغه راز د امریکا بهرنیو چارو وزارت کې له ایران سره د اتومي توافق لیک د هماهنګي د څانګې رئیس سټیفن مول وایي چې ځینې امریکایي چارواکي اټکل کوي چې تر راتلونکي پسرلي پورې کېدای شي وخت اړتیا ځکه چې توافق ډیر غوټه دی. هغه وایي چې د اقداماتو او توافق لویه برخه د ایران په لاس کې ده. ښاغلی مول زیاتوي چې تر اوسه د یورانیمو د غني کولو 5000 دستګاوې له کاره غورځول شوي دي او تهران خایي پر اتلونکو څوبرزو کې نور دغه ډول دستگاوي هم شندې کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ریپورت زیاتوي چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر په خپل لیک کې کانګرس ته ویلي دی چې ایران اوس مهال د اټومي وسلې د جوړولو کوم پټ فعالیتونه نه لري. امریکا، برتانیې، فرانسې، روسیې، چین او جرمني له کلونو خبرو او مذاکراتو وروسته په تیرې جولای میاشت کې ایران سره یو تاریخي اټومي توافق لاسلیک کړ. ایران د دغه توافق په اساس ومنله چې خپل اټومي پروګرام د نړیوالو بندیزونو د لری کېدو په بدل کې محدودوي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست. برتانوی فاینانشل ټایمز ورسپانې د لیکوال او خبريال احمد رشید لیکنه خبره کړې چې پکې هغه ویلي په دې ورستیو کې د افغانستان طالبانو مشر ملا اختر منصور مرګ ژوبلې رپورټونه خپاره شول او طالبانو له غزېګیز پیغام پرته د هغه په اړه بل سند یا ثبوت نه دی وړاندې کړی. نو داسې ښکاري چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بهیر به بیا اغېزمن شي. د لیکنې مهمه برخه یې نجیب عامر اوروي.
فائنانشل ټایمز ورسپانه کې لیکوال احمد رشید د افغانستان د طالبانو ترمنځ د مشرۍ په سر اختلافاتو ته په یوه لیکنه کې کتنه کړې ده. دی وایي که څه هم افغان طالبانو د دسمبر په 15 نیټه د خپل مشر ملا اختر منصور یو غږیزه پټه د دې ثبوت په توګه وړاندې کړه چې یو خی نوموړی ژوندی دی، خو لا هم د خبره پوره سپینه شوې نه ده. ملا اختر محمد منصور روان کال په جولای میاشت کې وروسته لاغې د افغان طالبانو مشر وټاکل شو چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د وجل کېدو راپور تر دو کلونو پټ پاتې کېدو وروسته خپور شو. ملا منصور تر دو کلونو پورې د خبره پټه وساتله سو د طالبانو په منځ کې خپل ځای مضبوط کړي. په دې کار د وسلوالو طالبانو مشرانو پر اختر منصور سخت تنقیدونه وکړل، خو د دې باوجود هم د پاکستان د فشار له وجې نوموړی د طالبانو مشر وټاکل شو. پاکستان غوښتل چې طالبانو د مشر د ټاکل کېدو پروسه بې له جنجاله پاره مفضا کې ترسره شي. احمد رشید لیکي همدا ده چې د اکثرو طالب مشرانو چې پر اختر منصور غوسه دي، دا یې خیال دی چې نوموړی د پاکستان ګوډاګی دی. د نوموړي تر ټولو سرسخت مخالف قومندان ملا منصور دادالله په دې وروستیو کې ووژل شو او زیات ګمان کېږي چې د دسمبر په 2 نیټه پر ملا اختر منصور برید د ملا منصور دادالله د پلویانو لخوا شوی دی. راپورونه وایي ملا اختر منصور یا مړ دی او یا هم ژوبل، او دا غم رستیال شیخ حیبت الله خونزاده به د نوموړي پر ځای د طالبانو سرپرست مشر وټاکل شي. احمد رشید لیکي له دې سره د افغان طالبانو ترمنځ اختلافاتو سر راپورته کړی او اغیزې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر پروسه شوی دی. افغان حکومت په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس نه ډېرې هیلې درلودلې چې د دغه سیمه ایز کانفرنس له لارې به دوی د طالبانو سره د سولې د پروسې لپاره کافي ملاتړ ترلاسه کړي. د دې باوجود چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې کانفرنس کې توند او تیز تقریر وکړ چې ورکی پاکستان یې تر تنقید لاندې راوست چې ګویا د سولې لپاره اقدامات نه کوي، دواړه هیوادونه او د دوی ګاونډیان په دې رضا شول چې د سولې لپاره د هڅو ملاتړ وکړي. خو دا چې د طالبانو ترمنځ اختلافات زیات شوي، نو په نږدې راتلونکي کې داسې نه ښکاري چې د سولې پروسه به پیل شي. احمد رشید لیکي دا چې پر ملا اختر محمد منصور برید د بلوچستان په کوټه کې ترسره شوی، چېرته چې د طالبانو اکثره مشران اوسیږي، نو دا د پاکستان د استخباراتي ادارې لپاره هم د خجالت مقام دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
افغان حکومت وایي د سوداګرۍ نړیوال سازمان یا ډبلیو ټی او غړیتوب افغانستان د سوداګرۍ او بهرنیو پانګو جذبولو نوي دور ته داخلوي. د دوی په خبره له دې غړیتوب سره وس افغانستان له 122 هیوادونو سره سوداګري کول شي. دوی دا څرګندول پر داسې وخت وکړي چې تیر ماښام په کینیا کې د سوداګرۍ نړیوال سازمان د غونډې پر مهال افغانستان د ډبلیو ټی او غړیتوب ترلاسه کړ. تفصیل سلطان سرور راکوي.
وروسته لدې چې افغانستان په کینیا کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان په غونډه کې د دغه سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، د افغانستان په سوداګرۍ وزارت کې د نړیوال سوداګرۍ رئیس محمد رحیم مومند وویل چې له څو کلونو پرله پسې خبرو او هلو ځلو وروسته افغانستان دغه سازمان ته داخل شو.
موږ ترانزیتي مشکل لرو او په منطقه کې زموږ بعضې همسایګان دي چې هغه د ډبلیو ټی او وزیر لکه پاکستان، تاجکستان، هند، چین چې دا مهم غړي دي د ډبلیو ټی او. نو کومه وضعیت واخلو زمنګا د ډبلیو ټی او د پنځمې ماده د ګاک مادي او د پی اف ای نو سټ فسیلیټیشن موافقت نامه چې دا د پاساس باندې موږ کولای شو خپل ټول ترانزیشن دی د وزم لکتون سره حل
مومن زیاته کړه. کچره د سوداګری د نړیوال سازمان د کوم غړي هیواد او افغانستان ترمنځ د سوداګری لانجه رامنځته شي نو دغه هیواد کولای شي د ډبلیو ټي او د منازعاتو د حل سیستم ته چې په نړۍ کې په خپل ډول تر ټولو پیاوړی یو دی مراجعه وکړي. مومن وایي چې د ډبلیو ټي او غړیتوب د افغانستان صادراتو ته نوي بازارونه پرانیزي. د افغانستان په سوداګری وزارت کې د نړیوال سوداګری رئیس محمد رحیم مومن زیاتوي چې د ډبلیو ټي او غړیتوب افغانستان ته سوداګریز اعتبار ورکوي او د سیمې هغه هیوادونه چې د دغه سازمان غړي نه دي که وغواړي غړي شي باید د افغانستان موافقه ترلاسه کړي. بلخوا د کابل د پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سید مسعود وایي چې د ډبلیو ټي او غړیتوب ترلاسه کول یو خورا لویه لاسته راوړنه ده، خو ښایي له دغه فرصت څخه په سم مدیریت کار واخیستل سي او د هغو دوو استثناو په نظر کې نیولو سره چې د سازمان د زراعتي او کوچنیو تولیداتو د ساتنې لپاره منلي دي، افغانستان ښایي د خپلو دغو تولیداتو ساتنې ته پام وکړي. ډېر لوی فرصت دی، خو که چیرې مدیریت سي. که مدیریت نه وي په یوې لویې ستونزې بدلیږي، په دې معنی چې ټول واړه صنایع له منځه وړي. په دې معنی که چیرې موږ په هغو دوو استثناو باندې پوه نه شو او ویې نه منو چې ډبلیو ټي او یې موږ ته اجازه راکړې او موږ په حقیقت کې په خپلو ټولو هغو وړو تعریفو چې لروی خپلې دروازې پرانیزو، نو خدای مکړه چې دا څرګنده ده چې د موږ ټول کوچني تولیدات به له منځه یوسي. د سوداګرۍ نړیوال سازمان د نړۍ د دوو نورو لویو سازمانونو نړیوال وجهي صندوق یا آی ایم ایف او نړیوال بانک ترڅنګ دریم لوی نړیوال سازمان دی چې په نړۍ کې د سوداګرۍ مشري کوي.
اوریدونکو اوس مخ شوې د ولیز خبرونې روښانه مستقبل. په نننۍ خبرونه کې د جرمني د ډاډ په نوم باندې سکالرشپ موضوع مو درته څېړلې ده. تاسو څنګه د سکالرشپ یا بورس ترلاسه کولی شئ؟ که ویبسایټ ته هم ورشئ نو daad.de ویبسایټ ته چې ورشئ هلته درته معلومات ترلاسه کیږي، خو منور شاه درته په دغه خبرونه کې په اسانه طریقې باندې معلومات ترلاسه کړي دي له مختلفو زده کوونکو سره چې جرمني کې زده کړې ترلاسه کړي دي. او په همدې خبرونه کې به تاسو واورئ. اوس دا خبرونه پرون هم در خپره شوې وه، نن په تکراری بڼه در خپرېږي.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د امریکا او نورو غربي هوادونو په سیر جرمني د خارجي زده کوونکو لپاره په زورګونو وظیفې یعنی سکالرشپونه ورکوي چې پکې یو د DAA یعنی داد نومیږي. یاد اداره وخت په وخت په زورګونو وظیفې اعلانوي چې پکې پښتنو ځوانانو ته ډیره موقع ورکول کیږي. د داد نومې دا وظیفه په خاص توګه هغه هیوادونو او سیمو ته ډیره توجه ورکوي چې پکې ذهین ځوانانو ته تا د تعلیم سهولتونه کم وي. یاد سکالرشپ چې د 14 نه نیولې تر د ډاکټرۍ یعنی پی ایچ ډی پورې اعلی تعلیم مفت ورکوي. تاسو یې د انټرنیټ د لارې په daada.de باندې لټولی شئ. د انټرنیټ دا پته تاسو ته یو وار بیا وایم، daada.de. دا پانا په جرمن ژبه کې ده، خو خی اړخته په سر کې د نورو ژبو سهولت هم ورکړی چې پکې تاسو انګلیش ته اوښتلی شئ. دا وظیفه څنګه وي او یو تن یې څه ډول ترلاسه کولی شي؟ په جرمني کې مو د یو ځوان سره خبرې کړې. هغه وایي،
زما نوم عمران الله خان دی او زه د پاکستان ڈی آئی خان علاقې هم سنه او ما چې ابتدائی تعلیم هلته ڈی آئی خان کې کړی دی. هغه نه پس مې انجینئرنګ په خبر نه کړی ده، یو ٹی په خبر نه، او هغه نه پس مې هلته پاکستان کې دوه کاله جاب وکړو. او جاب نه پس چې دی بیا زه دلته جرمني ته رالم ماسټر لپاره. زما خار چې دی دا ویسټ جرمني کې دی، د ده نوم دی ډویسبورګ، او یونیورسټي چې ده دا هم په دې نوم ده، ډویسبورګ ایس این یونیورسټیټ ورته وایي. دته دا مطلب یو ټیکنیکل یونیورسٹی خو نه ده، یو جنرال یونیورسٹی ده، او په بګه انجینیرینګ خپل ډیپارټمنټ ده.
عمران الله خان نه مو پوښتلی چې انجینیری یې په کومه برخه کې کړې او نوکری یې ولې پرې خوده. نوموړي وویل چې په ژوند کې اعلی مقام ته ځان رسول غواړي.
زما انجینئرینګ چې وو دا الیکټریکل انجینئرینګ وو اصل کې، او الیکټریکل کې زما کمیونیکیشن سایډ وو، او کمیونیکیشن کې هم به هلته ما دوه کال جاب کړی دی کمیونیکیشن انډسٹری کې پاکستان کې. نو هلته بس دا وو چې جاب دومره زیات ښه نه وو، جاب کې خواري زیاته وه، پیسې لګې وې، او سمخ کې تلګ ولار هم دومره وګې نه وه. نو ما ویل چې پکې یو ماسټر هم وکړم، او ماسټر ما هغه فیلډ دی الیکټریکل انجینئرینګ، او په هغه کې کمیونیکیشن سایډ دی زما.
دا چې د نورو هیوادونو په مقابله کې جرمني ولې خوښ کړو، عمران الله خان وویل په دې هیواد کې د تعلیم په اړه ورته د وړاندې معلومات وو.
جرمني کې زما ورور دلته ماستر کوله، چې کوم ټیم ما د فیصله وکړه چې زه دلته راځم. نو ما ورور هم دلته وو، هغه ما ته مطلب انفارمیشن یا معلومات دلته راکړل ټول، چې دلته سبق څنګه دی، او د سبق کوالټي څنګه ده، څومره ښه دی څومره بد دی، او کارونه مطلب دلته زیات دي. خو یو ټول نه غټ فیکٹر چې کوم دی، ټول نه غټه خبره دا وه چې دلته تعلیم کې پیسې نه لګي. نو مطلب مونږ لپاره پیسې زیاتې دي چې کوم یورپ او کې نور ځایو کې، چې انگلینڈ یا امریکہ شو یا آسٹریلیا شو، یا کوم ماویل چې جرمنی خدا دلته لاړ شمه.
عمران الله خان وایي چې جرمنی ته تګ لپاره اول د یونیورسيټي نه د داخلي خط پکار وي، او بیا د هغه خط په بنیاد باندې په اسلام آباد کې جرمن سفارتخانه کې د ویزې لپاره درخواست جمع کیږي. نو موږ زیاتوي چې جرمن ژبه د لړکې ډېر مرسته کوي.
مدوم دالار کړو، مدوم خپل ول ما یونیورسيټي ولیدې، یوزل مې اپلای غنیو کې درې سلور یونیورسيټانو دا نو ایڈمیشن نشو ملاو. نو دوام زل میں بیا لگ کوشش ورتو کو بیا چی میں اپلائیو کو بیا دلتا دے یونیورسٹی اور ایڈمیشن لیٹر رہو لے گلو. دلتا کورس باندے دا ڈیپینڈ کئی چی تاسو کم کورس کے داخلہ کوئی کنا، باس کورس دا پارا ریکوائرمنٹ دوی زیاد ہوئی دا جب ہے، او دوی درے سلور لیول دی دا جب ہو، او سنگا چی آئیلٹس وی انگریزی جب دا پارا دا غصے دوی میں یو ٹیسٹ دے ڈے ایسا ورتوائی. نو اگر ٹیسٹ کتا سو پاس کئی نو بیا ٹول جرمنی جرمن کورسز چکم دی حکم تاسو ایڈمیشن کولای شي. خو اغه نه علاوه هم دلته صرف انګریزي ژبه کورسز هم شته. خو ما چکم کړی دی زمونږ یونیورسيټي د پاره چکم کورس دی دغه کې جرمن ژبه ضرورت په کار وکه نه. نو ما بیا ځکه کله دلته رالم جرمني کې، ما دلته ژبه زده کړې ده، دلته ما یو لیول کړی دی د جرمن ژبه د موش کورس لپاره په کارو.
په دې پښتنه چې پښتانه ځوانان سره ډول په جرمني کې د اعلی تعلیم لپاره وظیفه ترلاسه کولی شي، عمران الله خان وویل
اول دا کار وي ځان لپاره یو یونیورسيټي او کورس سلیکټ کول، چې دا یو دی یا دا دوه کورسونه دي یا دا درې کورسونه دي، دا درې لپاره ځای اپلای کوم. او نو پس تاسو ریکوایرمنټ وګورئ، هر کورس سره ریکوایرمنټ دي، د کېبل لینګویج ول ریکوایرمنټ شي یا پرسنټیج به ریکوایرمنټ وي، چې څومره پرسنټ تاسو مارکس سکور پکار دی، یا باس کورسونه دا خو داسې وي چې کوم پریکټیکل اورینټډ وي، نو هغه خپل ریکوایرمنټ وي د هر کورس. چې تاسو سره خپل نمبر هم خو وي، مطلب بیچلر کې ادې نه اول چې کوم سبق تاسو ولر دی هغه نمبر خو وي، او لګ ایکسپیرینس هم وي، ورک ایکسپیرینس، او چې کوم تاسو موټیویشن لیټر جوړوي چې زه ولې سبق ویل غواړم جرمنی کې د کورس کې د یونیورسټي کې، هغه باندې ډېر زیات ډیپینډ کوي. چې تاسو مطلب یو اوریجنل خپل حالات مطابق یو لیٹر ورته ولیکي چې دا کیسه ده، او پوهه کزه یونیورسيټي کې سبق کول غواړم. نو مخامخ یو ایڈمیشن کمیټي ناشته وي، هغه ډیسیژن وي دا. بیا دلته یو کیسه بلوم ده چې بعض یونیورسيټيانو دا ډېر مشهور دي یا کورسونه دي، هغه ډېر زیات مشهور دي کنه ټول دنیا کې خلکو ته پته ده، او ټول کوشش کوي هغه یونیورسيټي ته کورس اپلای کوي. نو چې سړی لږ ګوري بعض نوې دلته یونیورسيټيانو یا نوی نوی کورسونه وي، هلته دومره کسان هلته اپلای نه کوي. نو هلته چې سړی اپلای یو کې اخ چانس لري زیات شي چې نوې یونیورسيټي وي، نوې کورسز وي پکې، او کسان دومره زیات نه پېژني.
نوموړی وایي چې د داخلي د خط نه پس بیا د انټرنیټ د لارې د جرمن سفارتخانه معلومات کیږي، او د هغوی د غوښتنو مطابق د ورته کاغذونه برابر کړي.
دوی دلته یو ریکوایرمنټ دی چې کم سټوډنټ هم بهر نه راځي کنه، هغه ته پکار دی یو کال خرچه ور سره ځان سره راوړي. نو هغه د پاره دوی دا کوي چې یو بلاک اکاؤنٹ جوړوي د سټوډنټانو، یو کم سټوډنټ به ویزه اپلای کوي، هغه اول جرمني کې دلته یو بینک کې خپل اکاؤنٹ جوړ کړي، هغه اکاؤنٹ به دوی بلاک کړي، او د دې لپاره 8000 یورو پورې ټوټل اماؤنٹ دی پور، او د اماؤنٹ چې کوم دی دا مطلب 12 باندې به دوی تقسیم کړي، او هر میاشتې سره په کې شپږ 200 یورو 13 وسره شي 2000 نه. صرف فیس مفت دی، او دلته نور چې کوم خوراک موراک دی یا رہائش دی یا چې کوم ہیلتھ انشورنس دا، دا ټول چیزونه به سټوډنټ خپل کوي. خو بس دا تقریبا د میاشتې چې 500 یورو وي سړی سره بیا برابر دي، او د دوه کال 2000 بالکل.
عمران الله خان دا مهال په جرمنی کې خپل شپاړسم مکمل کړي او د مخکې تعلیم او کار روزګار لپاره هلې ځلې کوي. وای دلته چې کوم زده کوونکی راځي نو په کار دي چې اول ځان د ډېر مهنت لپاره تیار کړي. په جرمنی کې د زده کړو لپاره نور معلومات هم درکو، خو د یوې لنډې دمې نه پس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا اونې په جرمني کې د اعلی تعلیم لپاره د سکالرشپونو یا وظیفو په اړه معلومات درکو. د مشال ریډیو تر څنګه سه
د دغه هیواد په کولون یونیورسيټي کې د پی ایچ ډی یو زده کوونکی راته د ځان په حق له اویل.
زمانو الیاس ته ز د پښتونخوا د سیمې تیمرګری اوسیدونکو، ما د لسم جماعت نورسته بیا لکه د پښتونخوا نومړی کالج چې د اسلامي کالج د هغه نه مې 12 پاس کو، او بیا د ملکن یونیورسيټي د هغه نه مې 14 مو کو په بایو ټیکنالوژي کې بی اس انس. دا هغه نه بعد ما ایم فیل وکړو په قائد اعظم پوهنتون، او الته چې زما کم ریسرچ ایریا وا غا هیومن جنټیکس وا، ځکه چې د پاکستان کې یا په پښتنو په سیمو کې دا په خپل منځ کې ودونه ډیر کامن دي، نو هغه په وجه باندې زمونږ په هغه علاقو کې موروثي بیماریاں هم ډېرې دي. په دې کې زما انټرست وو، او دا غینا بعد ز المان ترالم او پی ایچ ڈی د پاره.
الیاس احمد وایي که څه هم د پاکستان د اعلی تعلیم کمیشن د جرمني لپاره یو شمیر وظیفې اعلانوي، خو هغه په خپل د یوې بلې وظیفې د لارې دغه هیواد ته تللې ده.
جرمنی یا المان چې دا یو لوی اداره لري د ډی ای ډی په نوم باندې، چې هغه د مختلف سکالرشپ ورکوي چې کم غریبانان ملکونو لا یا چې کم ملکونه هغه پرمختګ کوي دا غوي د پاره هم، لکه د ماستر د پاره، پی ایچ ڈی د پاره، د ټیچر مختلف پروګرامز وي، او دغه معلومات د هر ملک چې کم د دې سفارت ته د غوي په ویب سټ باندې هم د معلومات وي. باقي زه دلته څنګه رااله منو، دلته په جرمنی کې هر پوهنتون چې دی یا چې کوم فیکلټي هغه خپل یو پی ایچ ڈی پوزیشن هم اناونس کوي، چې هغه ته د ټولې دنیا نه خلکو ته اپلای کولای شي. نو ما په کوم مضمون کې هغه پوزیشن ما لاګي په ویب سټ دی، زه په یونیورسيټي اف کولون کې هم د دې په ویب سټ باندې معمون تو بیا د دې چې ما چې کوم دلته پروفیسر دی زموږ د پاکستان نه، دا هغه سره یو قسمه کولابوریشن هم وو. نو دا غوی زمانه په اسکایپ انټرویو وکړه، او زب دا دغه نه بعد زما سلیکشن وشو درالم جرمنی ته.
الیاس احمد زیاتوی چې جرمنی نیخ په نیغه هم د ډی ای ډی په نامه وظیفه یا سکالرشپونه ورکوي چې د انټرنیټ د لارې هر تن په اسانۍ سره لټولی شي. الیاس احمد وای په جرمنی کې د اعلی تعلیم په لړ کې ورغلي پښتنو ځوانانو سره د سلام مشورې او پوهاوی لپاره یو ټولنه هم جوړ کړي.
دا گروپ چې کوم نه مونږ په المان کې چې څومره پښتانه دي، کاغه د افغانستان دي یا د پښتونخوا دي یا په نوم پښتون چې دي، چې کله المان ته راشي نو مونږ په سنه سره طریقې سره دا غ سره کانټاکټ کو، بیا مونږ د گروپ ته غ ایډ کو. ډېر داسې علاقان دي چې هغه دلته المان ته په خپل خرچه راځي د ماستر د پاره، خو هغه ته بیا د سکالرشپ پته نه لګي یا هغه غریبانه بیا به هر کار کوي. نو موږ کوم علاقان چې هغه ته پی ایچ ڈی کوي یا هغه ته د سکالرشپ پته وي، نو هغه موږ په هغه ګروپ کې دغه باره کې پوسټ کو، یا چې کوم نوی علاقان راځي نو په یو خار کې چې مخکې نه پښتون وي، نو هغه لکه دا ځان سره موساتي د اصل بمونتو کې مدد کوي، یا پاول نه چې سړی راشي د خار د سب د پته ونه هغه ګایډ کی، او بل چې د یو خار نه بل خار ته کم سوک زی نو موږ د یو بل سره روابط ساتو، یا چاته په یو فیلډ کې څه ګایډلاین ضروري نو هغه په ګروپ کې پوسټ کی، یا زه په دې شي نه پوهیږم یا مال څه ګایډلاین راکې. نو زموږ سره دلته په دې ګروپ کې شپږ علاقان دي چې په هغه کې ډېر پښتانه چې دی هغه پی ایچ ڈی کوي، سوک ماستر کوي، دا په مختلفو څانګو کې د طب په شعبه کې، د انجینرینګ په شعبه کې، د فلسفي په شعبه کې، په هر شعبه کې زموږ سره پښتانه علاقان دي.
نو موږ له پښتنو ځوانانو ته څه پیغام لري؟
پښتنو چې کوم زده کوونکي دي، ما پیغام دادی چې پښتانه چې کوم دي دا ډېر لوی استعداد لري، او دا په یو میدان کې د چانه کم نه دي، خو زمون سره معلومات مونږ نه لرو. نو چې مونږ تعلیم واغستو زمون چې د کم حالات سره مخامخ یو دغه حالات مقابله هم په یو شي کولای شو چې هغه تعلیم دی او د تعلیم چې موږ کو بهر ته دراتلو د پاره ډیر مواقع دي په هر ملک کې نو صرف او صرف چې موږ فوکس کو په سټډي باندې نو موږ زله نه دی بیلل په کار موږ له محنت په کار دی موږ هر ځای ته رسیدای شو.
الیاس احمد د جرمنی په کولون یونیورسيټي کې پی ایچ ډی کوي وایي د انټرنیټ نه یو تن ډیر په کم وخت کې د ټولې دنیا معلومات ترلاسه کولی شي نو پښتنو ځوانانو ته هم پکار دي چې د دې نه په ګټه پورته کولو پر مختللي هیوادونو کې ځان لپاره د اعلی تعلیم موقع ولټوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211 2 01 01 2 01 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.